په افغانستان کې د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه یې موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر ډېره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیری او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت صفر دوه قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډې سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور چسپکې ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوو. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پارکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې دي د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنۍ ورکړي چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړي دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سرې خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر راوروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن ورته وزارت د واکسین د چین د هواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 واوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/2 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازم دی رډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندی شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړیتوب تر سره کیږي، ایرانی او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه دغه خبرو 15 پړاوونه تر سره شوی او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوی و وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډېره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 290 بې وزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر با خبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي یې بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برتانیا ته ورسید. ټاکل شوی چې سبا ښاغلی بایدن د برتانیا په کورنوال ښار کې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دی نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جی او په غونډه کې ګډون وکړي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برتانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت اغیزمنې شوې وې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د جی و سرمشریزې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. خبرونه ملازمه ډډو واوریدل کدا نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي ډډو په ویپانه کې شته پته مو ده ازادي ډډو ټکی اور یا ازادي ډډو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅې کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوه غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د منګه عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری، همدارس د مکې مکرمې او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هېواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ د پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه دا ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبرو چې څوک دي، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې ګڼي او د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
ساده ده نازنین د کونړ ولایت څخه زه د یو نازنا په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه نه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د وینې توی د پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع و دوامدار شوله، بعدی ورځې د جنګو راغلي او وضو یې نه ناچاره راغلي، ولاکه څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او په کور ماوان ولګېده، نیم کور مې ګډ شولو. په زمانه و سپین ږیری مې ورې پاته ده، د المسیان ما راایستلې په مینو کې، په بدالۍ کې، په لوکتو کې، په کډو کې مې ځان راایستلې ده.
عبدالواحد لوګر نه دم پښتون غوښتنه ده چې نور د جنگونو بس کوي، نور د اعتماد غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري بس ورو په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غم نه ورخ له افغانستان.
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول بایمی سی او دا افغانان ورونو او دا غدول دا طول مسلمانان ورونو ترمیان پخوات او رولی اتفاق و اتحاد را زکر چی دا یو چلویش کال کیجی بی حاصل او بی گتی دا مسلمانان وینی توهیشی.
ور دم نور دغه مشران ته دا خوښتې چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ولسته دا اولاد په سر به وګوري، دا اولاد په سر به ورته وګوري، خپل عیال ته به وګوري، دا رب دا ټول ورته رقم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. نو زه دې سره خوښتې چې دې زما سره دا هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول په خالي کار کې دا یې ور باندې کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې جګړه بند کړي او سوله وکړي. نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو جګړو او د غراز د سولې د ټکنیو هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو، خو مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه مو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې افغانستان کې د هلو ټرست ماین پاکۍ د موسسې په کارکوونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهار شنبې په ورځ تایید کړه چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې لس کارکوونکي وژل شوي او شپاړس نور هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړي او پیښه یې غندلې. د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا لخوا تمویلیږي یوه اعلامیه کې ویلي د سې شنبې په ماسخوتن لس بجې